پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مسافر په ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د افغانستان دولت د طالبانو هغه څرګندونې ردوي چې ویلې دي افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال د سولې مخالفین دي. د دغه هیواد د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي افغان حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري خو د اوربند په شرط. دوستانو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې نور راپورونه او مطالب هم اوریدلای سي، خو په سر کې د اجمل انس خد افغانستان او نړۍ مهم خبرونه و.
دا بخښنې نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې د افغانستان د سولې په اړه ویلي چې د تشدد د کمولو وړاندیز بې مفهومه خبره ده. په غور کې دولتي ادارې نن د څلورمې ورځې په مخه بندې دي او په چین کې د کرونا په نوم اخیستونکي او وژونکي ناروغي په سرعت د خپرېدو په حال کې ده. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوه اعلامیه کې ویل چې د تشدد د کمولو وړاندیز بې مفهومه خبره ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د تاوتریخوالي هیڅ اندازه او حد د منلو وړ نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان کې د جنوبي اسیا د چارو مرستیال عمر وړای چې ویلي چې داسې یو بحراني حالت کې چې پر ملکي خلکو حملې کېږي دا خبره بې معنا ده چې د تاوتریخوالي اندازه به کمه شي. نوموړي ویلي د امریکا متحده ایالات او د افغانستان طالبان باید د جګړې قوانینو ته ژمنې وي او پر ټولو ملکي افغانانو حملې سمدستي بندې کړي. قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر په ورستوي کې ویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یې منلې چې د تاوتریخوالي اندازه به راکمه کړي، خو د افغانستان حکومت د دې بیان په اړه سخت غبرګون ښودلی او ویلي دي د هغوی دا بیان مفهوم نه لري. د افغانستان حکومت همداراز ویلي چې له طالبانو سره یوازې په دې شرط خبرې کولی شي چې د هغوی له لوري اوربند اعلان شي. په غور کې دولتي ادارې نن د څلورمې ورځې په مخه بندې دي. د غور یو شمېر اوسیدونکي تور پورې کوي چې د راتلونکي مریض کال مالي بودیجه متوازنه نه ده. د کسانو دولتي ادارې بندې کړي دي او د ولایت د ودانۍ مخې ته یې پرلت وهلې. د نثار احمد کوهین په نوم یو اعتراض کوونکي ازادي راډیو ته وویل تر څو چې حکومت د ولایت د لویې لارې او د برېښنا د بند لپاره بودیجه نه وي منظور کړې دولتي ادارې به همداسې بندې وي. د غور والي غلام ناصر خازي دا مني چې محلي ادارې بندې شوې دي. ازادي راډیو ته ده وویل چې د کابل ځواب ته انتظار دی چې د معترضانو غوښتنو ته څه وایي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي خلک باید چین ته له غیر ضروري سفره ډډه وکړي. په چین کې د کرونا په نوم یو وژونکی وایرس په چړکۍ د خپرېدو په حال کې دی او څه باندې څلوېښت تنه یې تر اوسه پورې وژلي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د وقایوي طب رئیس بشیر احمد پرون ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم چین ته کم شمېر افغانان تګ راتګ کوي خو د سیمې په هېوادونو کې د کرونا په نوم د خطرناک وایرس د خپرېدو امکان د اندېښنې وړ دی. اخوا په چین کې دا وایروس په سرعت د خپرېدو په حال کې دی او د ریپورټونو له مخې دا ناروغي د فرانسې او استرالیا ته هم خپره شوې. چین نن ویل چې د دې ناروغۍ له امله په چین کې دننه تر اوسه 140 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 1280 کسان پرې اخته دي. دا ناروغي د چین په 9 ولایتونو کې خپره شوې او 230 ناروغانو روغتیایي وضعیت خطرناک بلل شوې. فرانسه وایي چې درې تنه په دې ناروغۍ اخته شوي. د امریکا متحده ایالاتونو هم په دغه هیواد کې پر دې ناروغۍ د دوو کسانو د اخته کېدو خبره کړې ده. تر دې مخکې په استرالیا کې په دې ناروغۍ د یو تن د اخته کېدو خبر ورکړل شوی و. دا بلاروس ولسمشر مسکو تورن کړی چې پر هیواد فشار راولي چې له روسیې سره یو ځای شي. الکساندر لوکاشنکا پرون د بلاروس په ختیځ کې د کاغذ جوړولو په یوې فابریکې کې کارګرانو ته د خبر پر مهال وویل روسیه چې ارزانه تیل او ګاز چمتو کوي له خپلې انرژۍ استفاده کوي چې بلاروس له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، خو دی به کله هم اجازه ور نه کړي چې داسې وشي. لوکاشنکا له 1994 کال را په دې خوا د بلاروس ولسمشر دی له هغه وخته چې دا هیواد له روسیې د یو خپلواک هیواد په توګه بیل شوی. بلاروس د سون موادو او نورو مرستو په برخه کې ډېر زیات پر روسیې متکی دی او دغه هیواد نورې اروپا ته د روسیې د انرژۍ د لیږد یوه عمده لاره ده. بلاروس د تیلو د ترانزیت پر سر له روسیې سره اختلاف پیدا کړی او کله ناکله روسیه د تعرفو د زیاتېدو له لارې د لوکاشنکا پر حکومت فشار زیاتوي. دغه دوه هیوادونه د تیلو د انتقال په برخه کې د کال په سر کې موافقې ته ونه رسېدل چې تر هغې وروسته مسکو په بلاروس کې د تیلو له تصفیه خانو مرستي ودرولي، لیکن د جنوري له څلورمې وروسته د دې مرستې یوه برخه بیرته پیل شوه. د فرانسې د وی مذهبي خیریه موسسې څلور کارکونکو په عراق کې ورکتی د منځنی ختیځ لپاره د مسیحیانو سازمان وایي چې پرونی درې فرانسویان او یو عراقي کارکونکو په بغداد کې تلتم شوی. د اس او اس په نوم دغه سازمان له 2014 کال راهیسې په عراق کې وروسته تر دې فعالیت پیل کړی چې داعش ډلې په محاصل کې په زرګونو مسیحیان او یزدیان مجبور کړل چې خپل کورونه پرېږدي. دا فرانسوي سازمان د عراق د کردستان په مرکز اربیل کې فعال دی، هلته ګڼ عیسویان اوسیږي. او د ترکیه په ختیځ کې د زلزلې له کبله 13 کسان وژل شوي او 225 تنه ټپیان شوي. د چارواکو په وینا د ترکیه ختیځ سیمه تیره شپه سخت زلزلې ولړزولې. د دې زلزلې کچه د ریختر 6.8 بلل شوي. په ایران، سوریه او لبنان کې هم د دې زلزلې ټکانونه احساس شوي دي.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان دولت د طالبانو هغه څرګندونې ردوي چې ویلي دي افغان ولس مشر او د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال د سولې مخالفین دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجیه انوري:
د افغانستان د رهبری یا د حکومت نیت او اراده ډیر مشخص دی. د سولې فقط د افغانستان خلک غوښتنه ده چې باید اوربند وسي مخکې له مذاکراتو څخه.
افغان تحلیلگران بیا وایي چې د بین الافغاني خبرو تر پیل دمخه د دولت او طالبانو لخوا په یو بل تور لګول او پر ضد څرګندونې د دغو مذاکراتو مخه ډپ کولای شي. ناصر شفیق وایي:
مګر تر څو پورې د افغان حکومت سره تفاهم نه شوی نو اوربند به څنګه رامنځته شي؟ دا خو بې ژمنتیا سره نه راځي تر څو چې بین الافغاني تفاهم نه رامنځته شوی.
په چین کې د کورونا په نوم وژونکې ناروغي په چټکۍ په خپرېدو ده او له کبله د مړو شمېر هم ډېریږي. دغه ورځ په افغانستان کې به هم د دې ناروغۍ د اغېز په اړه د عامې روغتیا وزارت څرګندونې واوري. که وخت نور راپورونه هم لرو خو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام راته رسېږي. ورسته خبرونه د سر موضوع ته: د افغانستان دولت د طالبانو هغه څرګندونې ردوي چې ویلي دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال د سولې مخالفین دي. د دغه هیواد د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي افغان حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري خو د اوربند په شرط. طالبانو پر خپل یو رسمي ویب سایټ د اونۍ تبصرې په نوم مطلب خپور کړی او پکې ویلي دي چې د افغان حکومت دوه مهمو چارواکو وروستۍ څرګندونې ښیي چې سوله ییز حل ته چمتووالی نه لري. په دې نور تفصیل فیروزه عزیزی را کوي چې د کابل استودیو څخه همدا وسره سره د ټلیفون پر کشه ده. فیروزه خبرونه تر شا راغله.
ډیر زیاته مننه فریبا جانې. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدر منوریدونکو ته. د افغان سولې په اړه په سویس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې یوې غونډې ته د هغه د ټاکنیزې ډلې د لومړي مرستیال امرالله صالح وروستۍ څرګندونې د طالبانو غبرګون راپارولی او ولسمشر او ښاغلی صالح د سولې مخالفین بللی دي. ولسمشر د چهارشنبې په ورځ په سویس داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي مجمع کې خبريالانو ته ویلي چې طالبان د تاوتریخوالي له کمولو لاس وانخلي او بخې د تاوتریخوالي له ختمولو لاس وانخلي. دایبه اجازه ورنکړي چې طالبان له امریکا سره د سولې لمذاکراتو په سو استفادې واکته ورسیږي. همدارنګ د خغلی غنی د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال امرالله صالح بیا د پنځمې په ورځ په کابل کې د سولې اړوند یو غونډه کې ویلي چې ممکن په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د غوډوالو لورو ترمنځ جګړه ختم کړي، خو دا خبرې بعد طالبانو او افغان ولس ترمنځ جګړه پایتونه رسوي. د خغلی غنی او امرالله صالح څرګندونو دوه ورځې وروسته یعنی نن طالبانو په خپل یو تازه اونیز خبر شوی مطلب کې ویلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیالی امرالله صالح د سولې مخالفین دي او هڅه کوي چې د جګړې لمبې لا تودې وساتي. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري. د دغه وزارت ویاند ناجیه انوري څو شیبې مخکې ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
د افغانستان د رهبری یا د حکومت نیت او اراده ډیر مشخص دی د سولې پاک. مونږ اراده لرو د دې لپاره مونږ خپل حسن نیت هم خودلې ده. نه پوهیږم دوی ولې دا خبرې کوي چې د افغان حکومت د سولې لپاره اراده نه لري. دا دوی هدف دا وي چې مونږ دا تاوتریخوالی کموالی نه منو، دا د هیچا هم د منلو او وړ نه ده. دا د افغانستان خلک غوښتنه ده چې باید اوربند وسي مخکې له مذاکراتو څخه.
اغلی انوری وای تر کومه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبري ونسی په افغانستان کې به سوله رانسی. لدی سره د دولت جوړونکو ټاکنیس ټیم د لومړی مرستیال امرالله صالح د څرګندونو پاړه دغه ټیم وایاند رضوان مراد وای چې دوی د سولې مخالفین نه بلکې د با عزت سولې غوښتونکو دي.
کله چې وایي چې موږ د سولې مخالف یو، اما د کومې سولې؟ آیا د افغانستان لپاره سوله، د افغانستان د خلکو لپاره سوله، یا که په قطر کې د امریکا او طالب ترمنځ معامله؟ نو دغه معامله چې د امریکا او د طالب ترمنځ د افغانستان لپاره څه لري؟ د دولت ساس د لومړي مرستیال د څرګندونو هدف همغه د افغانستان د با عزت سولې موضوع ده.
له دې سره وسلوالو طالبانو په خپل ویب پاڼه په یو نوي بیان کې له دې کبله چې امریکا سره له دې چې هغوی د سولې د موافقې لپاره د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې وه نوي غوښتنې ورڅخه کړې او له شکایت ډک بیان یې خپور کړی. د طالبانو په بیان کې نور وضاحت نه دی ورکړل شوی او دا یې نه ده څرګنده کړي چې امریکا کومې نوي غوښتنې کړې دي. بلې فریبا جانې،
ډېره مننه کوم فیروزه عزیز. دوستانو راپور خو واورېده. بلخوا د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي چې طالبان او افغان چارواکي باید د سولې په خبرو کې د ښه نیت لپاره خپلو څرګندونو ته پام وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق وایي چې د بین الافغاني خبرو له پیل وړاندې پر یو بل تور لګول او پر ضد څرګندونې د دغو مذاکراتو مخه ډپ کولای سي. له ښاغلي شفیق سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده، په ګډه به یې واورو.
که تاوتریخوالی په نسبي توګه راکم شي او دا خبره وسره شي چې وروسته د افغان حکومت سره هم تفاهم باید منتج وسي، بلکې تر هغې پورې به یعنی نور مسایل هم لکه مخکې پخوا چې خلیلزاد ویلي وو چې دا ټول مسایل یو د بل پورې تړلي دي. که ټول سره یو بل سره تړلي شي نو بیا نه د افغان حکومت سره دا شک زیاته راکېږي چې
د افغان حکومت پر طالبان او طالبان پر افغان حکومت د سولې د هڅو د ناکامولو پړه اچوي.
افغان حکومت چې اوربند شرط دی، اوربند خو په حقیقت کې د بین الافغاني تفاهم په نتیجه کې د مذاکراتو یعنی یو نتیجه راوځي. نو چې تر څو پورې د افغان حکومت سره تفاهم نه شوی نو اوربند به څنګه رامنځته شي؟ دا خو بې ژمنتیا سره نه راځي تر څو چې بین الافغاني تفاهم نه رامنځته شوی. قدرت چې افغان حکومت په دې داریږي چې د اوربند امریکایانو سره ووسی او طالبان د دوی سره جګړه کوي، نو غواړي د امریکایانو او د طالبانو په دې باندې پریکړه چې افغان حکومت له منځه لري کړی شي. چې موږ ته د یو منځګړی افغان ګروپ اړتیا ده چې هم طالبان هغه دښمنتیا وخی، هم افغان حکومت هغه دښمنتیا وخی، او له دواړو نه واکوالي او بیا په هغه په نتیجه کې اوربند راځي کبل افغان ته باور راځي، موږ به په یو بل باندې بے باور نه یو.
شفیق صاحب، په دې وروستیو کې د امر الله صالح څرګندونې ته واورېدلې، ویلي دي چې د قطر مذاکرات د طالبانو د افغان ملت ترمنځ جګړه پای ته نشي رسولی، بلخوا د طالبانو وروستۍ څرګندونې دلته ستونزه چیرته موجوده ده؟ د حل لپاره باید شي وسي د لپاره چې خبرې مثبتې پایلې ورکړي.
زه په دې باور یم چې امریکایانو باندې تر څو پورې چې د افغانانو ترمنځ چې هم طالبان هم حکومت د یو منځګړي ګروپ په وساطت باندې ملي اجماع رامنځته نه کړي او هغه په دې منتجه نه شي چې د سیمې اجماع رامنځته شي، او حتی د مطرحو زورواکو هیوادونو لکه روسیا او چین قوي هیوادونو ملاتړ حاصل نه شي، امریکایان وتلو ته ژمنتیا نه ښیي. نو دې له امله زه همیشه وایم چې افغان حکومت اے وسوالو مخالفینو، تاسو چې کله هم یو لور د بل په غیاب کې د امریکا سره کېنی، د دې معنی دا ده چې تاسو خپل نیمه برخه امریکا ته ورکوي، د بل لور هم نیمه برخه امریکا ته ورکوي. امریکا هر ډول سرړونه لرلی شي، مګر موږ دواړه افغان لوري بل سرړونه ونه لرو. دا غیر لپاره ښه خبره ده چې دا بین الافغاني تفاهم د مازته کولو لپاره یو منځګړی ثالث ګروپ رامنځته شي، تر څو د هغې په نتیجه کې دلته ملي اجماع د دواړو نه رامنځته شي.
افغان سیاسی تحلیلگر ناصر شفیکو.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو د سولې او دغه راز نورو اړوندو افغانستان دننه او یا بهرن په بهر کې د مهمو تحولاتو تازه جزئیات کولی سي د ازادي راډیو خبرې چې هر ورځ د سهار لوو بجو د ماښام تر لوو بجو پر منځنۍ صفه 12:00 او د افغان پر سره شهر 15 صفه خبرونه لري. په دې برخه کې به د ناجی صفیز خدای افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه د مالیاتو له دوه برابره کېدو خبر ورکوي. د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د مالیاتو لوړوالی لامل شوی چې د دغه هیواد په بازارونو کې د توکو بیې لوړې شي.
مالیات څو چنده لوړ شوی دي، یعنې 6% او هم په نرخو کې تقریبا ډېر زیات راغلی دي. دغه کارونه لامل کېږي چې مخ په لوړوالي کې مهم رول ولوبوي.
هڅه مو وکړه څو په دې اړه د افغانستان د مالی وزارت نظر هم واخلو، خو د افغانستان د مالی وزارت په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د نباتي ناروغیو او افتونو د مخنیوي لپاره روزنیز پروګرام پیل شو. په دې روزنیز پروګرام کې د فنی کارکونکو لخوا بڼوالو ته د نباتي ناروغیو او افتونو د وقایې هر اړخیزې لارې چارې په عملي او نظري ډول ښودل کیږي. د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي دوی هلې ځلې پیل کړي چې بزګران د کیمیاوي درملو د استفادې پر زیانونو وپوهوي او د دغو خطرونو د مخنیوي لپاره د ناروغیو مخه په میخانیکي کله روچارو ونیسی تر څو په خبري روغتيي او اقتصادي پلوه غټه ور تمام شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ اسعار سره افغاني په دیو ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ بیا افغاني نوي پوله، یو روپی یورو 50 افغاني 500 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغاني، یو سعودي ریال 40 افغاني 15 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغاني 80 پوله، زر هندي روپی 1090 افغاني او زر پاکستانی روپی 1430 افغاني.
دوستانو اوس به یو نړیواله موضوع واخلو. لکه څنګه چې تاسو هم په دې وروستیو کې په دې خبره باندې راپورونه اوریدلې دي، په چین کې د کورونا پر ناروغۍ د اخته کېدونکو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی او راپورونه وایي چې دا ناروغۍ یو شمېر نورو هیوادونو ته هم خپره شوې ده. دا موضوع عصمت سروان تعقیب کړی دی، اوس راسره په سټوډیو کې دی. سروان صاحب، خبرونه انتشار راغلی. لومړی دا اوس چې په چین کې په کورونا ناروغۍ څومره کسان اخته شوي دي او څومره ورڅخه مړه شوي دي؟
فریباشان د چین په ووهان ښار کې د کورونا په نوم په ناروغۍ د اخته شویو او له دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او په عین حال کې په نورو هیوادونو کې د دې ناروغۍ د نښو له څرګندېدو سره د وقایوي یا مخنیوونکو اقداماتو تابع شوې ده. چین نن شنبه وویل چې 140 تنه په دې هیواد کې په کورونا ناروغۍ مړه شوي او د دې هیواد په 9 ولایتونو کې لږ تر لږه 1200 اچاتنه اخته شوی دی په دې ناروغي باندې. د چین په شارونو کې چې کله مشپتلیزونو کې ګورو، هر ځای خلک وینو چې مولونه وهل دي او یو خاص عالی دی زینو کسانو په لاس کې دي چې ټوله ماینه کیږي، خصوصا په هوایي ډګرونو کې چې داسې نه چې څوک اخته وي او نورو ته مرض انتقال نکړي. چینایي چارواکي وایي چې په اخته شوو کسانو کې د 208 تنو حال نازک دی. دوی دا هم وایي چې د کورونا ناروغۍ ویروسو د هوی ولایت په یوه روغتون کې د یوه ډاکټر ژوند هم اخیستی دی.
نو راپورونه څه ښیي چې آیا له چین څخه د باندې هم دغه ناروغي خپره سوې ده؟ په ځانګړي ډول که افغانستان یاد کړو چې افغانستان غوندې هیوادونو کې هم نشې لیدل سوې دي. که څنګه
د افغانستان په اړه تر اوسه پورې لاسه نه دي ویل شوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې تدابیر یې ورته غوره کړي دي او اقدامات تر لاسه لاندې دي. خو البته له چین نه د باندې په دې ویروسو د چا د مړینې په اړه هم کوم راپور تر اوسه پورې نه دی خپور شوی، خو فرانسې ویلي چې په دې هیواد کې 3 تنه په دې ناروغۍ اخته تشخیص شوي دي. فرانسوي چارواکي وایي چې 2 ناروغان د پاریس په یوه روغتون کې او یو بل د بوردو ښار په یوه روغتون کې بستري کړي دي. همدارس د امریکا متحده ایالاتونو د 2 قضیو راپور ورکړی دی چې یو یې د شمال ویدیس په سیاتل ښار کې ده او بله د شیکاګو د 1 شپېته کلنې ښځې قضیه ده. دا 2 تنه په وروستیو کې چین ته تللي وو او بیرته تازه امریکا ته ستانه شوي وو. د رواني جنوري په لومړیو کې د استرالیا روغتیایي چارواکو په دې ناروغۍ د لومړني اخته کس خبر ورکړی وو، یعنی تر ټولو مخکې له سینه دی باندې په استرالیا کې دا قضیه کشف شوې و.
بله ډیر زړه مننه کوم استمات سلام.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دوستانو مخکې مو په راپور کې لسمه سروان څخه واوریدل چې په چین کې د کورونا پر ناروغي د اخته کېدونکو کسانو شمیر مخ په ډیریدو دی. آیا افغانستان د دې ویروس له خطر څخه خوندي دی او که دا ناروغي افغانستان ته سرایت وکړي حکومت د هغې پر وړاندې د مقابلې لپاره ظرفیتونه لري؟ په دې اړه احمد تکل د افغانستان د روغتیا وزارت د وقایوي درملنې د څانګې له رئیس بشیر حمید سره مرکه کړې ده. ښاغلی حمید، په پیل کې د کورونا ویروس د څرنګوالي په اړه معلومات ورکوي.
کرونا ویروس چې دی یو ویروس دی چې په ژو کې او په چرګانو د حیواناتو سره دی، انسانانو کې ډیر کم دی. مونږ تاسو 2003 کال کې یو اپیدمی یو شیو د دې مرض په انسانانو کې په درلودل چې سارس نومېده، په هغه کې 8000 کسان اخته شو په دې مریضۍ کې او 800 کسان هم مړه. او بیا هم په 2012 کال کې عربستان سعودی کې دا مرض همدا ویروس و چې په یو بل شکل کې راغلی و او انسانانو اخته شو پکې. اوس هم دا مرض یو نوی شکل کې راغلی دی، تنفسي طرقو مریضي سبب کېږي، سینه او بغل مونږ تاسو ورته وایو.
په افغانستان کې فقر او د چاپیریال وضعیت ته په پام سره څومره افغانستان د ناروغۍ د سرایت له ګواښ سره مخامخ دی؟
افغانستان خود تروسه پوره دیر په خطر کې نه دی. زمونږ او تاسو یو سو متنانو وطندارانو چین ته ځي د تجارت او تحصیل لپاره، دیر کم دی. مګم یو خطر دی چې دا مرض د چین او نورو مملکتونو ته لکه تایلند او نور مملکتونو ته هم خپره شوی دی او امریکا کې هم یو واقعیت دی تشخیص شوی دی. خو دا خطر دی چې کسانو دغه کسانو چې سفر کوي او نور ملکونو ته ځي او راځي، دلته مونږ او تاسو لپاره یو الارم دی چې دوی کراشي مریضانو سره تماس کوي، نو دوی کولی شي دا مرض افغانستان ته هم راوړي. مګم تر اوسه پورې مونږ دا مرض په افغانستان کې نه لرو، خو مونږ تیاری پکې نیولې دی.
او ډاکټر صاحب، ستاسو سپارښتنه خلکو ته، عوامو خلکو ته څه ده چې د دې ناروغۍ پر وړاندې څنګه خپل ځان وساتي؟
اول خو هغه کسان چې له سفر نه راغلي دي او یا هغه کسان سره چې بهر نه راغلي دي او مریض دي، دوی سره تماس دي کې دي، د سینه او بغل ریزش زکام داسې راز او علائم لري، دوی باید ژر تر ژره هنتانی شفاخانه او یا نورو شفاخانو ته ځي او ډاکټر ته خپل کسی وکی چې دوی باید د جدی ونیسی. که څوک ډیره ضروری کار ونه لري خپل سفرونه خصوصا چین ته وزندوي. دریمه خبره دا ده چې هغه کسان چې زکام ریزش او سینه بغل داسې ناروغي لري او توخی کوي او هغه کسان چې ناروغانو سره هم نږدې دي باید ماسک ولري. بله خبره، مهمه خبره دا ده چې هغه کسان چې مریض دي او مریضانو سره په تماس کې دي باید خپل لاسونه اوبه او صابون سره ومینځي. او بله خبره دا ده چې خلک اوري چې څوک دوستان او اقارب مریض دي باید چې مریض سره ډیره نږدې ونشي، حداقل یو متر فاصله مریض سره ونیسي.
د افغانستان د روغتیا وزارت د دې ناروغۍ په اړه تر اوسه پورې خلکو ته څومره معلومات ورکړي دي؟ یعنی عامه پوهاوی یادوم،
د روغتیا وزارت خو زموږ همکارانو د رادیوګانو او تلویزیونونو او نور رسانو لارې نه خلکو ته دا آگاهي ورکړې دي. خو مګم یوه خبره دا ده چې تر اوسه پورې زموږ په هیواد کې دا ویره او د ترس خبره نه ده. زموږ خلک بېله دې نه هم په ویره ژوند کوي. داسې ضروره نه ده چې اوس یوه بله ویره معرفي وکړو. خو مګم خبره دا ده چې دا یو مریضي ده چې که خلک آگاهي ولري له دې مریضي نه وقایه او جلوګیری کیدای شي.
افغانستان له چین سره ګډ سرحد لري، دا خبره څومره افغانستان ته د دې ناروغۍ د سرایت خطر زیاتوي؟
دا خو سمه ده چې افغانستان د چین سره یو سرحد لري، خو دا سرحد خو ډیره لږه ده او تګ او راتګ د دې لارې نه نشي کېدای. نو ووهان شار چې د چین په غرب کې دی زمونږ ډیر لیرې دی او زمونږ خلک تګ او راتګ هم پکې لږ دی. دا خطر چې له سرحد له لارې مرض مونږ او تاسو ته راځي دا خطر نشته. یوازې انټرنیشنل سفرونه چې کوي خطر په دوی کې شته دی، خو دوی هم که مریض خلک سره په تماس کې نه وي بیا کوم خطر نه دی.
او وروستۍ پوښتنه ډاکټر صاحب حمید، چې که فرض کړو چې د دې ناروغۍ علائم په افغانستان کې ولیدل شول، د افغانستان حکومت په خاص ډول د روغتیا وزارت څومره د پرسونل او د وسایلو له نظره وړتیا او ظرفیتونه لري چې د دې ناروغۍ پر وړاندې مقابله وکړي او مخه یې ونیسي؟
د عامې روغتیا وزارت او بین ملی همکارانو سره یو ځای مونږ په دې مرحله کې یو بررسی کوو، خپل ظرفیتونه د شفاخانې او د تشخیصیه او تداوی د تجهیزاتو او ټولو ظرفیتونه بررسی کوو، ګورو چې څومره مونږ کولای شو چې د دې مرض په مقابل کې اقدامات ونیسو. خو تر اوسه پورې مرض په افغانستان کې نه دی راغلی. مونږ خپل آمادګي نیسو او شفاخانه کلینیکونه او ډاکټرانو ټول 24 ساعت د خلکو په خدمت کې دي. د لوی خدای په همکاري سره او د خلکو په همکاري سره کولای شو چې دا مرض که افغانستان ته راځي به مهار وکړو.
د افغانستان د روغتیا وزارت د وقایوي درملنې د څانګې مشر بشیر حمیدو.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو د کابل چاپ نننې ورځپاڼو هم د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د سولې رواني پروسې په تړاو لیکنې او تبصرې کړې دي. غټ ټکی ناجیه صاحب لوستي.
هشت صوب ورځپاڼې خپله سرمقاله داسې پیل کړې: جمهوریت د افغانانو اساسي غوښتنه. سرمقاله لیکونکي د سولې ورستیو خبرو اترو ته په اشاره لیکلي: له جمهوریت پرته هیڅ نظام نشي کولای چې افغانان تر یو چتر لاندې راټول او ګټې سره خوندي کړي. وړاندې راغلي تیرو تجربو دا ثابته کړې چې د جمهوریت نظام او انتخاباتو له مشروعیت پرته به هیواد یو ځلې بیا جګړې ته وټیل وهل شي چې د دولتي نظام په نوم به څه پاتې نه شي. په سرمقاله کې ټینګار شوی چې خلک داسې مذاکرات مشروع ګڼي چې رهبری د حکومت په لاس کې وي، او خلک دا نه مني چې یو څو سیاستوال او استازي دې راشي او د سولې هوکړه لاسلیک کړي. نو حکومت ته اړتیا ده چې د ټولو سیاسي لوریو اعتماد رخپل کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د سولې روانو خبرو اترو په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي لیو کال ډیره موده کیږي چې په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې روانې دي. ظاهرا داسې ښکاري چې ګنی دا خبرې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره دي، خو داسې هیڅ تمه ترې کېدای نه شي. د سرمقاله لیکونکي په باور د قطر ډله چې د طالبانو استازي ځانونه بولي، هغوی هم یوازې او یوازې د قدرت ترلاسه کولو او د افغانستان او امریکا د دښمنو لوریو له پلان سره سم په یو دریز ولاړ دي چې هیڅ پکې تغیرات نه راځي، او دا ډله د هغو طالبانو استازولي هم نشي کولای چې د سولې تګې دي په سنگر کې ځپل کیږي او آن د یوې ورځې د اوربند ګڼ ارمانونه یې په زړه کې غوټه دي. د سولې پروسه او د بې باورۍ سرکونه، دا د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی. ورځپاڼې لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ بې باورۍ د دې سبب شوی چې د سولې پروسه ځنډنی شي. وړاندې راغلي امریکا هر ځل د توافق له نهایي کېدو وروسته او تر لاسلیک وړاندې له نویو شرطونو او بهانو سره رامخته کیږي چې دا په هیڅ صورت د یو مذاکره کوونکي اړخ له قول او شان او شوکت سره نه ښیي. د سرمقاله لیکونکي په باور وروستیو بې باوریو او کړکیچونو سره سره افغانان لا هم خپلې هیلې او امیدونه په زړونو کې ساتلي او د مذاکراتو بریا ته سترګې په لار دي.
اوس هم ستاسې هغه پیغامونه چې د تاسو اتلس شمېرې له لارې مو ازادۍ راډیو ته رستولې. سمیع الله د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه لیکي چې طالبانو د افغانستان د حکومت تر وربند کونه کړي په افغانستان کې تشدد نه کمیږي. یوسف اقبال له خوست لیکي طالبان باید وربند ته غاړه کېږدي. زما په نظر بې له وربند د سولې خبرې به نتیجې ته ونه رسېږي. که طالبان په رښتینې معنا سوله غواړي نو وربندې وکړي. انجینیر محمد نعیم نورزی د هلمند د واشیر ولسوالۍ د سیاپشتې سیمې څخه لیکلي چې د حکومت څخه غواړي په دې سیمه کې اوبه مدیریت کړي. او میر احمد ملت پال د هلمند د نادلي ولسوالۍ څخه لیکلي چې په دې ولسوالۍ کې بارانونو د خلکو کورونه زیانمن کړي دي او باید پام ورته وسي. دوستانو زموږ د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه هم د ماښام تر اوبه پورې دوام لري. که غواړي چې راپورونه او تحلیلونه مو بیا ولولئ نو د ازادي راډیو ویب سایټ ته هم ورتلای شئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. په دې سره په کابل کې 12:30 سو یو ځل بیا له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د سولې په تړاو د روانو هڅو په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د تشدد یا تاوتریخوالي د کمولو وړاندیز بې مفهومه خبره ده. د دې سازمان په وینا د تاوتریخوالي هیڅ اندازه او حد منلو ور نه دی. په داسې حال کې ده چې په قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر په وروستیو کې ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره یې منلي چې د تاوتریخوالي اندازه به راکمه کړي. افغان حکومت هم په اوربند ټینګار کوي. په غور کې دولتي ادارې نن د څلورمې ورځې په مخه بندې دي. د غور یو شمېر اوسیدونکي تور پوری کوي چې راتلونکي د مریض کال مالی بودیجه متوازنه نه ده. د دې کسانو دولتي ادارې بندې کړي او د ولایت د ودانۍ مخې ته یې پرلت وهلې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي خلک باید چین ته له غیر ضروري سفر ډډه وکړي. په چین کې د کرونا په نوم یو وژونکی وایرس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی او تر اوسه پورې یې 40 تنه وژلي دي. خوا په چین کې د کرونا په نوم اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ په سرعت د خپرېدو په حال کې ده او د ریپورټونو له مخې دا ناروغي اوس فرانسې او استرالیا ته هم خپره شوې ده. چین نن وویل چې د دې ناروغۍ له امله په چین کې دننه تر اوسه 140 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 1280 کسان پرې اخته دي. د ترکیې په ختیځ کې د زلزلې له کبله 13 کسان وژل شوي او 225 تنه ټپیان دي. د چارواکو په وینا د ترکیې ختیځ سیمې تېره شپه سخت زلزلې ولړزولې. او د فرانسې د یوې مذهبي خیریه موسسې څلور کارکوونکي په عراق کې وژل شوي دي. د منځني ختیځ لپاره د مسیحیانو سازمان وایي چې پرونې 3 فرانسویان او یو عراقي کارکوونکی په بغداد کې تری تم شوي.
لا اجمل انت خمرانه دوستانو د نجمنه سره سم سم د اونیس پروگرام د خبرې دوه وخت را ورسید. د زهرو کاروان پروگرام زما همکار د نفع همت چمتو کړی دی. په کجا به وره
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همتی مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عامې روغتیا وزارت وایي د ژمي د یخنۍ له امله د محتاجونو لپاره پناځایونه جوړوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د ونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
په کابل ښار کې څلور کسان د نشې موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فرامارس فردوس ازادي راډیو ویل دا څلور کسان په د سپیچري سیمه کې په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 10 کیلوګرامه چرس په یو موټر کې د هیواد له ختیځو سیمو څخه کابل ښار ته قاچاق کړي. دا کسان تر نیول کېدو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. شپږ کسان هغه مهال ونیول شول چې د هوایي ډګرونو له لارې له افغانستان څخه د باندې نشې مواد قاچاق کول. د کورنۍ او چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته ویل د شپږو کسانو غوښتل چې د کابل او بل هوایي ډګرونو له لارې 1 کیلوګرام نشې مواد هندوستان ته قاچاق کړي. د خلکو په خپلو سفري بکسونو او خېټو کې نشې مواد پټ کړي ول. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 1000 کیلوګرام نشې مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې په سرخ رود ولسوالۍ کې 1040 کیلوګرامه بنګدانۍ هغه مهال ونیول شوې چې قاچاق کوونکو له خوږیاڼو ولسوالۍ څخه د غنیخیل ولسوالۍ ته قاچاق کولی. په یو بله پیښه کې د ننګرهار پولیسو د جلال آباد ښار په دوهمه ناحیه کې د نشه موادو یو خرڅوونکی او لږ نشه مواد هم نیولی دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه ده چې د خوست ولایت پولیسو څه د پاسه 40 کیلوګرامه چرس ونیول. د خوست امنیه قومندان سید احمد بابا زی رسنۍ ته ویلي چې 33 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې وچی له دومنده ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستۍ کې په خوست ولایت کې د چرسو قاچاق ډیر شوی دی.
مسکا هوتکو چې د نشې موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ژبندې اخنې له امله د محتاجونو لپاره پناه ځایونه جوړوي.
یو مشکل په وزارت مالیه کې چې سر ته پیسې نه ورکوي، وایي دا خو تاسو ته دایر کوي نه عاصي ساتي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په هرات ولایت کې په تیرو 30 ورځو کې د یخنۍ له امله تر ډیر شو ډیر محتاجر مړه شوي دي.
شیشاف سر می سمات
شپک وکاله کېږي چې هیروینز کومه زموږ ژوند ډیر سخت دی.
دا چې د شرابو د مسمومیت پر مهال باید له محتاط سره څه ډول لومړنۍ مرستې وسي، په دې اړه له ډاکټر محبوب الله شفیق سره مرکه لرو.
شراب څونه زیات استفاده کیږي په هماغه تناسب د دې خلکو د مرګ خطر فیصدي زیاتیږي.
د درویش فلم یو محتاط وایي چې په خواش کلي ظلمی و خو نشو بدرنګ کړ.
تر کومې پورې به کباړي نه راغلی زه به وږی هم وم، زه به تږی هم وم، زه به بې نشې هم وم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
حاجی سر قفق مخکاری
اندېښنه مې دا ده چې اکبر خپل کور خرڅوي.
اوس پرونه د محتاجونو لپاره د پناه ځایونو جوړولو په موضوع باندې پیل کوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت غواړي چې د یخنۍ له امله د محتاجونو لپاره پناه ځایونه جوړ کړي. د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې په لنډ مهال کې د سړې هوا له امله محتاجین د درملنې لپاره روغتونونو ته بوزي، خو که په راتلونکي شمسي کال کې مرستندویو ادارو مالي مرسته ورسره وکړه نو د محتاجونو لپاره به پناه ځایونه جوړ کړي. د نشې موادو کارپوهان محتاجونو ته پناه ځایونه پیدا کول په ښارونو کې د اعتیاد او جرمونو د راکمولو لپاره مؤثر او ګټور کار بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنه وړاندې کوي.
د ژمي پر رسیدو سره په تیرو 25 ورځو کې د سړې هوا له امله نږدې 50 معتادین مړه شوي دي. له همدې امله د عامې روغتیا وزارت پریکړه کړې چې بې سرپناه معتادین له کوڅو او واټونو څخه راټول او د درملنې په مرکزونو کې یې وساتي. د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې په لنډمهال کې معتادین د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي، خو په اوږدمهاله کې په پام کې لري چې د پناه ځایونو په جوړولو سره معتادین له واټونو، کوڅو او پارکونو څخه راټول او په ځانګړو ځایونو کې یې وساتي.
د دې لپاره چې موږ د بې سرپناه معتادینو ژوند وژغورو په بېلابېلو ولایتونو کې مو په روغتونونو کې هغوی ته بسترونه خالي کړي او له روغتونونو څخه رخصت شویو معتادینو درملنه د هغوی په کورونو کې کوو. موږ کولای سو چې راتلونکی کال د مرسته کوونکو ادارو د مالي مرستو په صورت کې بې سرپناه معتادینو ته شلټرونه یا پناه ځایونه جوړ کړو. په دې پناه ځایونو کې به یو معتاد 9 میاشتې ساتل کېږي چې نشه یې بیخی له سر څخه او ووزی
پای کې بالکل هوای مواد مخدره سرش بدور شوه.
د معتادینو راټولولو د پروګرام له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په 10 ولایتونو کې نږدې 800 معتادین راټول او د درملنې په مرکزونو کې بستري شوي دي. په ډیری هیوادونو کې د معتادینو لپاره ځانګړي پناه ځایونه جوړ شوي وي. په دې پناه ځایونو کې هغوی ته ضروري اسانتیاوې برابرې شوي او د لنډ وخت لپاره هغوی ته لږ لږ نشه یي مواد هم ورکول کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر ظفر له افغان دولت څخه غواړي چې د معتادینو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره دي شلټرونو یا پناه ځایونو ته بودیجه ځانګړې کړي.
متاسفانه چې موږ همیشه مقطعي کار باندې لاس پورې کوو، یوازې په ژمي کې چې کله مشکل جوړېږي خلک راټولوي چې بیا مشکل حل شي، بیا نور آینده کال لپاره یا بل وخت لپاره. یو مشکل په خپله دلته افغانستان کې وزارت مالیه ده چې شرطر ته پیسې نه ورکوي، دا خو تاسو ته دایر کوي نه عاصي ساتي. که داسې وشي چې دوی رښتیا هم یو غټ شلټر چېرته جوړ کړي نو دوی کولی شي چې د هغې نه ورته خپل تریاق خپله دوی ته ور هم کړي، هغه کوم چې نیول کېږي. په هغې صورت کې بیا دوه کاره کېږي، یو خدای ده چې هغه خرڅوونکي مجبورېږي چې بیا د دې کار نه لاس واخلي، او بل دا چې دا مواد بدلته مصرفي شلتر خپل پروګرامونه لیکاوي دی ور باندې تطبیق کې هیڅ مشکل پکې نشته او متاسفانه چې دیوان ساتل هیڅ فائدہ نه کوي.
دا مې روغتیا وزارت وایي په عامه ځایونو کې د معتادینو تګ راتګ، نشه یي موادو ته ارزانه او اسانه لاسرسی، د معتادینو لپاره د درملنې د امکاناتو کموالی هغه عوامل دي چې د وقایې او عامه پوهاوي پروګرامونه یې ټکنی کړي دي.
محمد ایاز ترنکو چې د معتادینو لپاره د پناه ځایونو د جوړولو په اړه راپور اوروه.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کې؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. اوس هرات ولایت تزو او هلته د یخنی له امله د ملسو موتاجونو حال درکو. د هرات ولایت عامر اختیار ریاست وایي چې د یخنی له امله په تیرو څلوېښتو ورځو کې تر دېرشو ډېر موتاجین مړه سوي دي. د دې ریاست چارواکي له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د موتاجینو لپاره موقت پناه ځایونه جوړ کړي. که دا کار ونه کړي نو د ژمي د یخنی له امله به ډېر موتاجین مړه سي. په دې اړه شاپور صابر راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
کله چې د سومایي میړه او زوی د هرات او کندهار پر لویه لاره ووژل شول نو دوی نشې ته مخه کړه. سومایا اوس له خپلو دریو ماشومانو سره په هرات ښار کې تر شنه آسمان لاندې ژوند کوي. سړی هوا د سومایي ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. سلور شپې کېږي چې د یخنۍ له لاسه مو آرام نه دی کړی. له یوې خوا موتاده یم او له بلې خوا مې ماشومان هم راغاړي دي. دوی یو چیرې او زه بل چیرې یم. موږ په دې سړه هوا کې وږي تږي د سړک په خوا کې اوسېږو. که ګرم ځای را پیدا شي ډېره به خوشحاله شم. فقر، بیکاری، نشه موادو ته اسانه لاسرسی او ایران ته مهاجرتونه هغه عوامل دي چې په هرات کې د معتادینو شمیر ډېر کړی دی. فاطمه او محمد له حکومت څخه غواړي چې د ژمي په یخنۍ کې دوی ته سرپناه چمتو او له مرګ څخه یې وژغوري.
شیشاف سر میشم او تاسو
شپږ وکاله کېږي چې هیروینز کوم. زموږ ژوند ډیر سخت دی. تر دې به بل سختي څنګه وي چې تر شنه اسمان لاندې ژوند کوم او د اوسېدلو ځای نه لرم.
په ایران کې مې کار کاوه چې په نشو باندې اخته شوم. که د ژوند کولو ګرم ځای راته پیدا شي نو په الله قسم چې تر نشې تیر یم. څه وکړم، اوس خو په دې بلا اخته یم. بلا کې له مستۍ څخه څه کوم.
د هرات روغتیایي چارواکي هم دا مني چې معتادین د ژمي د یخې هوا توان نه لري، ځکه نو په تېره یو میاشت کې د یخنۍ له امله څو کسان مړه شوي دي. د هرات د عامې روغتیا ریاست مرستیال آصف کبیر وایي چې په دې ورځو کې د معتادینو د مړینې له امله پر دوی باندې نیوکې ډېرې شوي، خو دوی د معتادینو لپاره د کافي امکاناتو له نشوالي څخه سر ټکوي.
سردی هوا موجبی شده که
سری هوا لعمل یو دیش داسی معتادین مرشول چې د درملنې وړول. لبد مرغه چې معتادین د یخنۍ په وړاندې مقاومت نه لري او مړ کیږي، چې د کار د هرات د خلکو عکس العمل نه راپارول دي.
د هرات د ولایتي شورا مرستیال توریالی طاهری حکومت د نشي موادو له قاچاق او قاچاقونکو سره د مبارزې په برخه کې په بی غوري تورنوي.
فوجی امروزه هست چون
دا یو همیشه نه ناورین دی، ځکه دوی انسانان دي، دوی مسلمانان دي، دوی مرسته ته اړتیا لري، خو موږ د خدماتو لپاره کافی امکانات نه لرو. دا ستونزه په یو ورځ نه ختمیږي. دی بلا د هرات څلور میلیونه اوسیدونکو لستون سره مخامخ کړی دي.
سره له دې چې په هرات ولایت کې د نارینه معتادینو لپاره 200 بستریز او د ښځو او ماشومانو لپاره 15 بستریز روغتونونه فعالیت کوي، خو بیا هم د اټکل له مخې په دې ولایت کې 10,000 معتادین ژوند کوي چې دا مرکزونه ورته کفایت نه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر منځنۍ سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د شراب له امله د مسمومیت موضوع څېړو. طبي ډاکټران وایي چې شراب زهري مواد لري او د انسان روغتیا ته زیان رسوي، خو که په یوه وخت ډېر وڅښل سي نو انسان مسموم کوي او وژني یې. دا چې د مسموم سوي معتاد ملګري اخبروان څنګه پوسي چې معتاد په خطرناک حالت کې دی، مخکې تر دې چې معتاد ډاکټر ته ورسوي کورنۍ اخبروان یې څه ډول مرستې ورسره وکړي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر محبوب الله شفیق سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د شرابو څښل په کوم حالت کې انسان ته ډېر زیان رسولی سي.
شراب په مجموع کې زهري مواد دي چې د انسان د وجود مختلف سیستمونه ترې متاثره کیږي. دلته یو دوه تحقیق شوي دي، دا تحقیقونه په 2013 کال کې او 2001 کال کې شوي دي. په دې تحقیق کې دا ښودلی ده چې د شراب کمترینه اندازه هم د انسان وجود لپاره زهري دي او د انسان وجود ته صدمه رسوي. په دې تحقیق کې دا هم ویل شوي ده هغه کسان چې په کم اندازه شراب څښي د هغې د مرګ خطر کم دی، او هغه کسان چې د شراب نه استفاده کوي په زیات مقدار سره نو د هغې د مرګ خطر ډېر زیات دی. په مجموع کې دوی دا د مرګ د خطر فیصدي د 0% نه نیولې تر 0.5% پورې ښودلې ده. یعنی دا په هغه تناسب چې شراب څونه زیات استفاده کیږي په هماغه تناسب د دې خلکو د مرګ خطر فیصدي زیاتېږي. همدارنګه کچېرې تشنج کړی راشي یا موږ ورته سره د مرګي غوندې یو عملې غوندې یو حالت دی چې کچېرې دا د شراب څښلو نه وروسته منځ ته راشي نو دا هم د خطر نښه ده. هغه کسان چې شراب څښي او دوی بېهوشه شي تر دې اندازې وڅښي چې دوی بېهوشي ته ورشي او غیر شعوري حالت ته ورشي نو دا غیر شعوري حالت ته تګ د خپل یو خطر دی. په دې خاطر چې د بېهوشي په حالت کې که یو ناروغ استفراق وکړي نو دا غیر ډېر احتمال شته چې هغه شش طرف ته لاړ شي. دې ته موږ په خپل طبي اصطلاح کې اسپایریشن وایو. او په دې حالت کې حتی دا په آنی ډول باندې د مرګ سبب هم کېدلی شي ځکه تنفسي لارې ورسره بندېږي. همدارنګه د انسان وجود کله کله داسې حالت ته ورشي چې وجود سوړ شي، حرارت درجه کمه شي، پکې یا دا چې تنفس ډېر آهسته شي، سلو شي، چې دا خپله هم د خطر نښه ده. په داسې حال کې باید ځینې لومړنۍ مرستې باید دې سره وکړي چې دا ډېر حساسه او مهمه مرحله ده، انسان حتی د مرګ نه ژغوري.
هغه کسان چې هغوی د شرابو له بد حالت څخه سره مخامخ شوي دي، مخکې تر دې چې دوی ډاکټر ته ولاړ شي یا روغتون ته ولاړ شي، کورنۍ یا خپلوان یې باید څه ډول لومړنۍ مرستې ورسره وکړي؟
هر څه نه مخکې باید دغه کومک ورکوونکي هغه کسان چې غواړي لومړنۍ مرستې ورسره وکړي، دوی باید د مسموم ته یو صحیح وضعیت ورکړي. هغه صحیح وضعیت داسې وضعیت چې کېدای شي دا مسموم په یو اړخ باندې سملوي تر څو هغه د خولې محتوي یا د استفراقاتو محتوي مواد یې شش ته لاړ نه شي او د خولې لاړې راوویستل شي، پاکې شي، نو دا بهتره ده. ځکه په دغه حالات کې بیا هغه خطر کمیږي کوم د کوم په وجه چې انسان د مرګ سره مواجه کېږي. یا دا چې نیمه نشسته حالت کې واقع شي، یعنی دا ناروغ کېنول شي، تکیا وکړي او کېنول شي، نو په دې حالت کې هم دا یو اندازه مسؤون کېږي. بل دا ناروغان باید غیر متحرک شي ځکه د ډېر حرکت د وجې نه د دوی میتابولیزم په وجود کې صورت نشي. دغه زهري مواد چې د شرابو په شکل دي څښلي دي دا وجود مختلفو انساجو حجراتو ته رسیږي او هغه صدمه زیاتېږي د وجود لپاره. که چیرې دوی شعوري وضعیت ښه وي نو که لږ مقدار اوبه ورته ورکړل شي، مایعات ورته ورکړل شي، دا ښه دي ځکه د مایعاتو څښل د شرابو د زر دفع کېدلو سبب کېږي، وجود نه هغه زر اطراح کېږي او تاثیرات زر نه منځ ځي. د دې نه علاوه که ناروغ ته قلبي توقف یا تنفسي توقف منځ راغلی، سکته قلبي یا سکته تنفسي چې موږ ورته وایو، نو په هغه حالت کې بیا لومړنۍ مرستې دي چې مصنوعي تنفس باید ناروغ ته ورکړل شي، همدارنګه قلبي مساج باید ناروغ ته ورکړل شي، همدارنګه د لومړنۍ مرستو په سلسله کې ناروغان کله کله داسې یو حالت ته ورځي چې بېهوشي طرف ته ځي یا خواب آلودګي طرف ته ځي. نو په دغه حالاتو کې ښه ده چې ناروغ ته داسې وضعیت ورکړل شي چې ویده نه شي، بېهوشه نه شي، ځکه بېهوشي خپل مشکلات منځ ته راوړي. د هغه کې یو عمده مشکل همدا ده چې بیا استفراقات د تنفسي سیستم طرف ته د تک سبب کېږي او مشکلات تنفسي منځ ته راوړي. همدارنګه په همدې اولو دقایقو کې که چېرې څوک مسموم شوی وي په شرابو باندې، که داسې یو څه ورکړل چې دې ناروغ ته چې هغه استفراقات وکړي او هغه هم د شعوري وضعیت ولري، ناروغ بېهوشه نه وي، نو دا بهتره ده ځکه د شرابو د جذب کمیدو سبب کېږي او زهري تاثیرات په وجود باندې په دې شکل باندې کمیږي.
هغه معتادین چې په زړه کې په ځان پوهېږي چې په بد حالت کې دي، هغوی باید څه وکړي؟
کچېرې یو څوک په دې پوه شي چې د شرابو د څښلو د وجې نه د ده وجود کې بد تاثیرات ورو ورو زیاتېږي او ظاهر کېږي، ښه خبره دا ده چې دی څوک خبر کړي، د عقل نږدې چې څوک ورته وي هغه خبر کړي تر څو هغه د دې مراقبت کولی وشي. او که خدای مکړه وضعیت ډېر خرابېږي چې هغې ته لومړنۍ مرستې په وخت باندې ورسول شي او روغتون ته ورسوي. که چېرې یو څوک د شرابو د کبله صدمه لیدلې وي او هغې څوک خبر کړي نه وي، نو دې سره لومړنۍ مرستې نه کېږي، څوک پرې نه خبرېږي. په داسې حال کې چې دوی د یو شدید خطرناک صحیح حالت سره مواجه دي او د دې وجود مسلسل ډول باندې د مرګ طرف ته ځي.
ځینې خلک له شرابو سره نورې نشې هم کوي او یا هم بیلابیل ډول شراب پر یو وخت کاروي. تاته لومړنیو مرستو بهیر څومره ټکنی کوي؟
متاسفانه ځینې خلک چې شراب سره معتاد دي هغوی د دې سره یو تعداد نور نشه یي توکو څخه هم استفاده کوي چې په هغې کې ځینې دوایانې دي چې هغه تسکین کوونکې دواګانې دي لکه ترامادول دیازیپام او د هغې کورنۍ نورې دواګانې. نو که کله د شرابو سره یو ځای نورې نشې هم وشي په بایولوژیکي ډول باندې دغه مواد یو د بل سره تعاملات په وجود کې منځ ته راوړي او دا د نشې حالت یا د بیهوشي حالت په انسان کې اوږدوي. او طبیعي خبره ده کله چې انسان دوامدار ډول باندې بیهوشي سره مواجه شي نو دا ډیر خطرناک حالت دی او په دې ډول د انسان سیستمونه ورو ورو خپل کار پرېږدي او دا په ډیر سرعت سره انسان کولی شي دماغ سره مواجه کړي.
د شرابو د مسمومیت په صورت کې له معتاد سره د لومړنیو مرستو په اړه مو له ډاکټر محبوب الله شفیق سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اورېده. درنو اورېدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې په 2024 مزنی سپو خپرېږي او اوس د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي درویش له 14 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې مخکې ښکلی ځوان وم خو وروسته نشو بدرنګه کړم. دا چې درویش څنګه په نشو اختاسو او وروسته څه ډول ستونزې وګاللې، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې نه مخکې سرکاري پروش شوم، زما ډېر ښکلی کاروبار روان و، خو یو سلسله داسې راغله چې زه په دې کې چرسي شوم. تېرېده عمر، ژوند، زندگی وه تېرېده تېرېده. یو وخت یو نامرد انډیوال مې و، د یو ورځ را پسې دغه شیشه ورته وی چې په پاکستان کې ورته ایس ویلې کی، دغه را پسې راوړو ماته وی په چرسو ته څه کوي، راشه د دې شیشې نه یو دود واخله چې د دغه مزه وګوره. څلور پنځه ورځې دې نامرد انډیوال ما پسې دغه زهر راوړه، نو ان تر دې چې زه معتاد کړم. دې نه بعد ماته وی زه ورشه اوس واخله. دې کې ما هر څه خپل کاروبار د شیشو چې هغه شاګردان هغه زندگی زما بالکل د لاسه لاړ. یو ټایم کې په خپل کلی ولس کې زه قرضدار شو، چې هغه قرض د وجې هغه زه ما پریخو راغلم کابل ته. دلته مې یو ورور دی، هغه به دلته راته یو د لاس کراچی دا یو ټیره لاس گاډې واغس ما ته وې زه د باندې کار کوا. شروع کې به مې دا شس کله د دې سره سره به مې دغه د یورین پوډر یو دود نیم اغستو. داسې شو چې بس خبره مې ګرامونو ته ورسېده، ان تر دې چې بیا به مې رسېدګي خپل مور پلار یو دوه خویندې خدای را کړي دي داغې ته به مې رسېدګي نه شوه کوی. مش مخکې به مې خپل کور ته سلیګل، خو چې کله عملي شوم هغه ریړه مې د لاسه ورکړه، هغه مې په پوډر وبیلله. بیا به مې بوجۍ اغستې وه، کله به یو اشغال لانۍ کې ننوتی وم، کله به په بل اشغال لانۍ کې ننوتی وم. نو بیا به مې دا پیپسینې دغه پلاستیکونه بیا به کباړي ته تلم، تر کومې پورې به کباړي نه و راغلی. زه به وږې هم وم، زه به تږې هم وم، زه به بې نشې هم وم، ځکه چې د دې عمله ما ډېر رنج ډېر تکلیفات ولیده. اوس هم دغه زیړ لوګي سره ځان زړ کو، زما په مغز او زما په وجود باندې ډېر تاثیر کړی دی، ځکه چې نشه به مې دا شیشه مې چې شروع کړه نو دا نشه به مې چې نه وکړې نو سمه خبره به م را باندې ترخه لګېده. هغه منجلسونه زما پاتې کړه، ګوشه یې کړه، مې دې ظالمې نشې هر یو شی څنګه چې دا وجود برسېره مېزوبکۍ داسې باطلین دغه سړی ته ډېره زیاته ضربه ورکوي. د دنیا د یو شي نه هېڅ مې فکر نه کېده، بس دغلته به مې کاته هلته به مې کاته چې داسې یو شی پیدا کړم چې زه پیزان له مواد ول. نو نه مې آشنا په یاد او نه مې آشنایي په یاد. اوس چې په یو مجلس ته یو واده له تا یو سړی نه غواړي، که چېرته ته بې غوښتو لاړ شي نو بیا به درپسې سا کوي چې هغه کونج کې کېنوه او ورپسې وګوره چې چپلا کې بوټان پټ نه کړي، دا غټ نقص دی د دې نه شي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر غواړي خپل کور خرڅ کړي او بل ځای ته کډه وکړي، خو شاوخوا ګاونډیان یې د دې کار اجازه نه ورکوي. دا چې خلک ولې اکبر ته د کور خرڅولو اجازه نه ورکوي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
نجیب جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام اکبر کاکا، سلام شه. په خیر خیرت ده، په خیر راغله. راځه اکبر کاکا په دغه چوکۍ کې نه
خصمه ده کې نه ما خدره ته وای چې د څه لپاره دی راوغختم.
د دې لپاره مې راوغخته چې زیرا در باندې وکم.
د څه شي زیری
تا را ته ویلی وو چې کور مې خرڅ کړه. ستا د کور اصلي بیه 100,000 افغانۍ ده، خو ما داسې سړی پیدا کړی دی چې په 40,000 رانیسي.
عجیبه ده والا، دا څنګه سړی دی چې کور په دومره لوړه بیه اخلي؟
ته یې نور څه کوې چې څنګه سړی دی؟ ستا کور تر نورو خلکو ګران رانیسي، ستا خو یې پیسې په کار دي.
هو پیسې خو د هر چا خوښي وي، بل نو زه خو ډېر ضرورت هم ورته لرم، له همدې خاطره کور خرڅوم. خو دا سړی څوک دی؟
زه یې هم نه پېژنم، خو کله چې قرارداد سره لیکو ته خپله پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه سړی دی او څه کار کوي.
ولا زه د دې سړي په باره کې اندېښنه لرم، خو خیر کله چې راغی ما ته خبر راکړه. زه اوس لاړم، د خدای په امان.
په مخه دې ښه حاجي صاحب.
نه پوهېږم چې دا وکیل صاحب په کور کې وي که نه. ته ودرېږه، دا د دروازې زنګ ووهم. اوه دا څه بد سپای لري.
السلام علیکم اشرف خان.
علیکم سلام وکیل صاحب.
جوړ خیرت دی؟ کراری ده رازدا جی صاحب، چې کور ته ولاړ شو.
سمه ده، کور ته به ولاړ شو. ته دې دا سپای ونیسه چې ومینه داړي.
رازا نه دې داړي، چغه ورشه. رازا جی صاحب دغه کوټې ته درځه. رازا پر دغه توشکه کینه.
سمه ده، دغه ده کینه.
حاجی صاحب پخوا بخه خوشحاله وې، خو نن خفه غوندې ښکاري. ناروغه یې که بله خبره ده؟
والله نه ناروغه نه یم، خو یو اندېښنه لرم.
څه اندېښنه لرې؟
اندېښنه مې دا ده چې اکبر خپل کور خرڅوي او یو څوک یې هم ورته پیدا کړی.
نو په دې کې د اندېښنې څه خبره ده؟ خپل کور یې دی او خرڅه یې، پیسې به یې په کار وي.
ستا خبره سمه ده، خو پر یو داسې سړی یې خرڅوي چې د نشه‌یي موادو قاچاقبر دی. ټولې پیسې یې په همدا قاچاقو کې پیدا کړې دي.
والا دا خو بده شوه.
تر بدو لا بده شوه. تر اوسه پورې شکر دی زموږ په سیمه کې نه نشایان شته او نه نشه‌یي مواد خرڅیږي. داسې نه وي چې دا سړی دلته د نشه‌یي موادو کاروبار شروع کړي.
رښتیا هم دا کاروبار ورسره تړلی دی. زورور سړی دی، بیا یې مخ هم نشو نیولی. خو اوس چاره څه ده؟
چاره یې دا ده چې حاجي اکبر خو ستا پخوانی انډیوال دی، ستا هره خبره مني. او بل نو موږ دې هم ملګري یو.
هو انډیوال خو مې دی، خو څه به ورته ووایو؟
ورته وبه وایو چې پر دې سړي کور مه خرڅوه. ته خو هسې هم له دې ځایه کډه باروې، موږ به په بلا اخته کې.
نو هغه به راته ووایي چې خپل کور مې دی، ستا یې پسه. ته یې په احمد خرڅوم که په محمود؟
ته زموږ د سیمې وکیل او مشر یې، ستا خبره مني. ته یوازې مخکې شه، نورې ما ته را پرېږده. که یې ستا خبره ونه منله بیا یې زما چاره زده ده.
ښه سمه ده، د ماسخوتن تر لمانځه وروسته به خبره ورسره وکړو. ته تر هغه وخته پورې د کوڅې نور مشران هم خبر کړه.
بس سمه ده، زه به یې خبر کړم.
السلام علیکم. ستړی مشه؟
وعلیکم السلام.
خیر راغلی؟ په خیر.
ستړی مشه؟
او وکیل صاحب خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟ تاسو کور ته چې ډوډۍ وخورو؟
نه ډوډۍ نه خورو، د یوې خبرې لپاره راغلی یو.
د کومې خبرې لپاره راغلی یاست؟
مونږ خبر شوي چې کور دې خرڅ کړی دی.
تر اوسه خو مې نه دی خرڅ کړی، خو له یو چا سره مې وعده کړې ده.
له چا سره دې وعده کړې ده؟
والله زه خپله نه پېژنم، رهنما والا پیدا کړی دی.
رښتیا هم ته به یې نه پېژنې، خو موږ یې پېژنو. ډېر بد سړی دی.
څنګه بد سړی دی؟
د نشه‌یي موادو قاچاقبر دی او د نشه‌یي موادو څو کارخانې هم لري.
نو زه خو د نشه‌یي موادو په کاروبار کې شراکت نه ورسره کوم، یوازې کور ورباندې خرڅوم. حاجي صاحب
مشکل دا دی چې ته خو به کډه بار کې، خو موږ به په بلا اخته کې. که دې سړي په دې سیمه کې د نشه‌یي موادو کاروبار شروع که، بیا به څه کوو؟
ستاسې اندېښنه هم پر ځای ده، خو چاره څه ده؟ زما پیسې په کار دي. تاسې ما ته پیسې راکوئ او که کور څخه رانیسئ.
که لږ پیسې دې په کار وي زه به یې په پور درکړم، که ډېرې دې په کار وي کور دې په ما خرڅ کړه.
نو دا سړی خو یې په 40,000 افغانۍ رانیسي. ته دومره پیسې لرې چې په همدې به یې رانیسي؟
دا کور په دومره پیسو نه ارزي، که ارزېدلی ما در څخه رانیوه. دا سړی خو قاچاقبر دی، حرامې پیسې یې ډېرې ټولې کړې دي.
داسې به وکړو چې ستا کور به په څو رهنماو کې به یې کړو. هر څومره بیه چې درلوده په هغه به یې به در څخه واخلو.
واجی صاحب، وکیل صاحب ښه وایي. په څو رهنماو کې به یې بیه کړو. که هر څومره بیه درلوده زه 3,000,000 افغانۍ زیاتې درکوم.
ښه سمه ده، دغسې به وکوو. زه ولاکه خبرم چې دا سړی قاچاقبر دی. نو آدم نه ور سره کوله خیر اوسم وخت شته په هغه نه خرڅوم په تاسو یې خرڅوم
جنجال نه خلاص کړو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.